یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ترنو دوستانو ستړي مشهیز اجملند شفیق آیار پام کاری درته د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشر انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی، خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کلمخې به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 29 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پر نازدي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یادم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یادم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویاند فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19 وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې دغه لوبه پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په د افغانستان کې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوی چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقه کوي او پایله به د سپتمبر په 14 ده. زموږ اخلاص د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځنګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسكر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې بل روسیې سرګرد پوځي تمرینونه سر ته نه رسوي. د دوړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بلاروس کې شوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکې کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نو اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي.
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبا که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم
پا دی موضوع پا ریپورت سروی راوری چی دا هلمند چارواکی وی دا ولسمشری دا طول تاکنو دا پارا پورا چمتو غاله لدی. دا تخار سیمه ای چارواکی وی دا دی ولایت دا ینګی قلا ولسوالی بیرتا نیولی دا وزیعتی چی دوی دا روانو تصفیهوی عملیاتو لمند دی ولایت نورو نام نسیمو تا پراخی. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریک وو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پخو مزل کوي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزا عزیزی د کابل په سټډیو کې دا نور حال تر اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس ته نیکزی په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د سول د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې که چیرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 100 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستانکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپي سره او د هرڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه ملګرو سره هرڅو دلچسپي ډېر لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېر لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغه دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبري واوریدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په ورستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند د پولیسو مشروي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خام نیت لپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تای په ریپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشر ټاکنو د لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینې خوړی غونډې پیل شوې دي. سره دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، مګر تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمال احسان الدین هلمندی وایي په غسیمو کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو او عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندې نقاطې خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کیږي. د ډېر وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت سره چې په کښې جنگ دی او یا څو سر ولسوالۍ لکه باغران او مساکله چې څه پکې کړی دي هغه خواته نسي څوک رفت آمد نسي کولی، مشکلات لري. او نور کښته جنوبي و غرب و شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره وینې سپین ږیرو سره مې ولیدله، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سل په سل کې خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نېټه ټاکل شوې ده ټول پنځه اویا مرکزونه پرانیستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤول شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د څلور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی، خو ټول شاید د رایه چونې په ورځ ګډون ونه شي کړی.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه به تر تقویتي پروګرام پورې څه کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پراتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غیا ما پروګرام او دا غیا ما د مبلغینو همدارنګه د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کومه هغه سروي کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا د یو نیم تر دوه لکه کسانو پورې شاید برخه وخت.
د هلمند ټولې څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دي او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمیره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د وروستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغیز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې دغه مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وسالې دروړي.
د د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د منو په حاصلاتو کې له لسو څخه تر پنځلس سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له یو لک او شلو زرو ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي، د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په یو اعشاریه اووه میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواده بهر هند او پاکستان ته هم صادریږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په څه باندې درویش زره هکټار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید څلور پنځوس زره میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو څلور سوه اویا میلیون افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې اووه سوه کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو ډالر اته اویا افغانۍ لس پوله، یوه یورو شپږ اتیا افغانۍ دیرش پوله، یو پونډ شپږ نوي افغانۍ دیرش پوله، د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومنه شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وصال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پایل کې مو د فیروزه عزیزي په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو څه اغېز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاو خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دي. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دو جهاتو کوشش کوي ترسو د سیمې هیوادونو دي تواداره کې چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دی ترسو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا واز پورته کړي ترسو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی مال پر ټول د هغه سیبلی چې طالبان غواړي ترسو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمه نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅې کوي څه فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم غوښته د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخې ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریه په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي یا د امریکا د پخ کولو حرکتونه وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بریښي، ولې دا به ډېر انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس دا خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي، او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېله شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما ځای ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو د پرمندګۍ همدارنګه د بدن افغاني مذاکراتو د زمینه جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې چې امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولي، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. خو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي، او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دیاړې وویل
عملیات تصفیهی مو جریان دره، او ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تعلقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتر پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نه لسته لوي نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده وغواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. دا ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
شمی ودا وس می دوغه نه فرق ستا فغخته کې لاس واره ز پر لار کښې نه ما وسان وساکوم بیا را زم کله پر دولس بجې لاره رئیس چې په متر ته ځان راوړ.
په جګړه زپلې ورزګان او نالوستې ټولنې کې دا بی تعلیم او بی سرپرست مور په دغه شکیبل سپلې کې هر ورځ شاوخوا دوا ساته مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي ته بیایي. تر دوه ساعت مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی شوونځي ته ورسوي نو تر هغو د شوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له شوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعت مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کیږي د خپل یوازینې زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، د کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د ده سره روانه یم. خوند یې د ستونو کارونه کوي، د وړو یو وړې یو شی که ده. نو اوس یو 3 کاله به کیږي چې ورسره ځم راځم، که 2 کاله کیږي دغه رقم کیږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو ولونو سره یو ځای د خپل یوازینې زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټې لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسیږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوړې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي، نه مور پیژنې، نه خور، نه څوک په راټولیږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم، کتابچه، کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوړو د لاس په مزدوري اخلي. دا بی سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کړده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواریو ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کیږي پر پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا را ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به راوګرځېږي، هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي، دا ټول ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به یي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالرحمنرحیم نن زموږ درس دی،
اتکلن نجمل خدا غچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي، خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپل آینده جوړه کړي. نو له همدې خاطره چې د اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسولین بیا په ارزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي. د په ریاست تدریسی امیر سمی الله سمسور وای
واقعتا دغه شه مور موږ د مکتب مختوینو چې په دوامداره ډول باندې کله چې موږ د مکتب څارنه کوو په دوامداره ډول دا مور د مکتب سره ناستی تر څو چې خپل بچی راوځي وروسته د هغه څخه د بیا تقریبا د 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري دی په دې باندې موږ هم خبرې خو اوس موږ ترانسپورت نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز څخه نه راکول شوی نو پوښتنه مې دا ده د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بېوازلي لري ساحه کې پراته وي او مکتب ته رسیدګي نشي کولای د داسې شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورت
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. فاطمه له دې سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډایه خلک یې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت و چې